څلور بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د کاناډا حکومت په بیان کې ویلي دي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندې پناه ځای بدل شوی دی. دا بیان د کاناډا د بهرنیو چارو د وزیر میلانی جولی، د نړیوالو پراختیا چارو وزیر اعزاز احمد حسین او د مهاجرت او تابعیت د چارو د وزیر مارک میلر له لوري پرون د طالبانو د بیا واکمنۍ د دریم کال په مناسبت خپور شو. په بیان کې د نجونو د زده کړو د مخنیوي او د بشري حقونو د نقص یو شمېر نورو موضوعاتو ته هم اشاره شوې ده. وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال د اګست په 15 کابل نیولی دی، کاناډا تر اوسه څه باندې 350,000 افغانانو ته په خپل خاوره کې پناه ورکړې ده. طالبان وایي چې دوی څو تنه د کابل پوهنتون د محصل حمید جلال د وژلو په تور نیولې دي. د راپورونو له مخې حمید جلال د سیشنبې په ورځ په کابل کې وروسته له هغه په ډزو ووژل شو چې د طالبانو له یوه موټر څخه یې خپل موټر وړاندې تیر کړ. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانی په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې نن لیکلي دي چې د حمید جلال د وژلو د پیش عاملان یې نیولي دي چې له تحقیقاتو وروسته به د نورو څیړنو لپاره نظامي محکمې ته وسپارل شي. په تیرو دریو کلونو کې څو ځله په کابل کې طالبانو د حمید جلال د پیش په څیر ورته په یو شمېر ملکیانو ډزې کړي چې یا ټپیان شوي یا وژل شوي. د آزادو سیالیو افغان لوبغاړی 26 کلن عبدالکریم بدخشی نن شپه له خپل تاجکستاني سیال آیت الله مومنوف سره سیالي کوي. دا مسابقه د ACA سازمان په کوربتوب په ماسکو کې ترسره کیږي. عبدالکریم بدخشی 26 کلن دی او سیال مومنوف 30 کاله عمر لري چې تر اوسه 2 سیالۍ ګټلې دي او 4 بایللې دي. په پېښور کې د پولیسو د ګزمې پر موټر چاودنه شوې ده. د پېښور د ورسک سیمې د پولیسو مشر ارشد خان وویل د ورسک د میچنې تاڼې په سیمه کې د دې چاودنې له امله نن 2 پولیس او 3 ملکیان ټپیان شوي دي. د ارشد خان په وینا د دې پېښې په تړاو 6 تنه تورن کسان نیول شوي دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. نږدې 2000 موټر انتظار دی چې د کرچ پر پله تیر شي. دا پل د روسي خاوره د اوکراین له اشغال شوي کریمیا سره وصلوي. چارواکو تیره شپه دا لاره وروسته تر دې بنده کړه چې په سیمه کې د چاودنو شخونه واورېدل شول. چاودنو د کرچ په ښار کې څه زیان اړولی دی او داسې باور دی چې هلته د اوکراین ډرون الوتکو بریدونه کړي دي. د کرچ پل 19 کیلومتره اوږد دی چې روسیې په 2018 کال کې جوړ کړ. پر دې پله د 2022 کال په اکتوبر کې او پروسه کال په جولای کې اوکراینی ځواکونو حمله وکړې او بیا دا لاره د امنیتي پیښو له امله تړل شوې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اورئ. د کاناډا حکومت په افغانستان کې د ترهګرو موجودیت ته اندېښنه ښکاره کړه. په دې اړه د یو شمېر افغانانو نظر د سر شریکو.
موږ دا منو چې په افغانستان کې وضعیت له اقتصادي پلوه ښه نه دی. په یو څه وخت کېږي چې ذهنونه او فکرونه مو آرامه دي، اما په دوامداره توګه د نړیوالې لوري دا ټول خبرونه موږ اندېښمن کړي یو.
د طالبانو د 3 کلنې واکمنۍ په تړاو د سیاسي چارو کتونکي افراسیاب خړ.
دولتي سیستم نشته، قضا نشته، قانون نشته، دغه سي نور مشکلات فقر د بشارګۍ د بیروزګاری.
د افغانستان د جنوبي ولایتونو میرمنې پښتنې لري.
ولې زموږ میرمنې باید د ځان پر مهال 1 کیلومتر باید د ښار سفر وکړي چې ترګو کلینیک ته ورسیږي، او یا کوم وسایل نه چې هغه ورسی یا د لارې کرایې نه چې هغه ورسی.
په خصوص کې میرمنې دکاندارانه وایي
تر 2 بجو پر منګل ته دکانونه کولای شو، اې دینه بعد موږ دکانونه نشو کولای دلته ځکه نشو کولای چې موږ ته تور شپه شي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د کاناډا حکومت وی افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په امن پټن ځای بدل شوی او دغه ډلو حضور د افغانستان سیمه او نړۍ د امنیت لپاره ناوړه پایلې لري. په دې اړه د کاناډا د حکومت یو شمېر چارواکو په یو ګډ پیغام کې چې د طالبانو د 3 کلنې واکمنۍ د پوره کېدو په اړه خبر کړی جزئیات خبره کړی دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د 3 کلیزې سره هممهاله د کاناډا حکومت اندېښنه ښودلې چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په امن پټن ځای بدل شوی دی. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلنی جولی، د کډوالو چارو وزیر مارک میلر او د نړیوالو پرمختیایي چارو وزیر احمد حسین پرون پنځشنبه د اگست 15 په یو ګډ بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو حضور د افغانستان سیمې او نړۍ د امنیت لپاره ناوړه پایلې لري. په دغه ګډ بیان کې بیا د طالبانو په 3 کلنه واکمنۍ کې د یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه هم ویل شوي دي. د بیان په یوې برخې کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ 3 کاله تیر شول. په دې موده کې د ولسواکۍ، بشري حقونو او پوهنې په برخه کې د 2 لسیزو لاسته راوړنې له منځه ولاړې. د بیان په یوې برخه کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ 3 کاله تیر شول. په دې موده کې د ولسواکۍ، بشري حقونو او پوهنې په برخه کې د 2 لسیزو لاسته راوړنې له منځه ولاړې. خځې او نجونې په خپلو کورونو او ټولنو کې بندیانې شوې او د روښانه راتلونکي لپاره هیلې کمې دي. په بیان کې دغه شان اندېښنه ښودل شوې چې د طالبانو د بیا واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د مذهبي لږکیو سربیره د ټولنې نور زیانمنونکي قشرونه هم په دوامداره توګه زور زیاتی سره مخ شوي دي. له دې ټولو سره سره د کاناډا حکومت ژمنه کړې چې له افغانانو سره به په بیلابیلو برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د بیان د معلوماتو له مخې کاناډا د 2020 کال راهیسې د بشري مرستو په چوکاټ کې 243 میلیونه ډالر مرسته کړې او له 500 زرو ډیرو افغانانو ته یې په خپل هیواد کې پناه ورکړې. یو شمېر افغانان بیا وایي چې د افغانستان د امنیت په اړه د نړیوالو بیا اندېښنې بې ځایه نه دي. د ښځو د حقونو یوې فعالې مسعودي کوهستاني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ګزارش شوی کې اوکی از نگرانی ها از آینده افغانستان و مردم افغانستان
هست؟ اندېښنه او راپورونه چې د افغانستان او د افغانانو د راتلونکي په اړه مطرح کیږي د تاریخ واقعیت ښکارندوی کوي. نه یوازې زه بلکې ټول خلک په دې پوهیږي که هغه په افغانستان دننه دي او که په بهر کې دي. له یوه کم کې ماشوم سره مې خبرې کولې، هغه ګیله وکړه چې په ټوله نړۍ کې ژوند روان او خلک ژوند کوي خو موږ یې نه لرو. کله چې یو ماشوم داسې وایي نو خپل یې تحلیل کړئ چې وضعیت څنګه دی.
د بلخ ولایت د مزار شریف خار اوسیدونکی شبیر احمدی بیا وایي که څه هم ژوند په افغانستان کې له کړاوه ډک دی خو دلته نسبي ثبات ته خوشاله دی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ دا منو چې په افغانستان کې وضعیت اقتصادي لپاره وخنه دی، قسمه قسمه مشکلات سره مخامخ دي. په یو څه وخت کېږي چې ذهنونه او فکرونه مو آرامه دي، اما په دوامداره توګه د نړیوالې لورې دا ټول خبرونه موږ اندېښمن کړي یو.
د افغانستان د امنیت په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو د موجودیت او ورنه سیمې او نړۍ ته د احتمالي خطرونو په اړه په کراتو د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو له لورې اندېښنې مطرح شوي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا تل دا ډول اندېښنې بې ځایه ګڼلې دي. په یاد هیواد کې د ترهګرو ډلو موجودیت رد کړی او ویلي دي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد ونه کارول شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلور وشتا ته
د پکتیا روغتي مسولین وایي چې په دې ولایت کې د 59 روغتي مرکزونو د جوړولو چارې پیل کړې دي. د دوی په وینا د روغتي مرکزونو دوه د میوان خیریه بنسټ، دوه د پاملرنې د نړیوالې مؤسسې او یو هم د افغانستان لپاره د نارویژن کمیټې په مالی ملاتړ جوړی شي. جزئیات د نجیب الله خیل پورا پورک
د یو خیریه بنسټ په مالی مرسته د پکتیا ولایت احمد ابا ولسوالۍ اړوند د غړک په سیمه کې د یو روغتیایي مرکز د جوړولو کار پیل شو. د چارواکو په وینا یاد روغتیایي مرکز د میوند خیریه بنسټ په مالی ملاتړ د 3 میاشتو په موده کې جوړیږي چې له طبي وسایلو نیولې بیا تر دوا درملو او ټولو اړتیاو اکمال همدې بنسټ پر غاړه اخیستی دی. د احمد ابا ولسوالۍ د غړک د سیمې اوسیدونکو د دې کلینیک د کار په پیلېدو خوښي څرګنده کړه. وی ویل تر اوسه په خپل نږدې چاپریال کې له ډېرو ابتدایي صحي خدمتونو هم بې برخې ول.
د ما نوم حاجي ارمحمد د تان د غړک اوسیدونکی یم. دا موږ په 10 کالو کې یا په 2 څلویښتو کالو کې له کلینیک نه ډېر بې برخې وو. موږ ډېر ضرورتونه لرل ل مرکز نه او ولسوالۍ نه موږ ساحه ډیره لري. د موږ به کوم مریض سره ساو هغه شپخانی ته نه رسید یا به پلار کې سا ورکړه. د سرک دی خرابېدو له وجې نه او کلینیک دلته شتون نه لري.
د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکي زیاتوي د نورو روغتیایي مرکزونو له خدمتونو داسې معلومیږي چې د کلینیک د ودانۍ او پرسونل په خوا کې د درملو دوامدار اکمال مهم دی.
نوم محمد صدام احرار ده. د احمد ابا ولسوالۍ اړوند تن غړک یو تن اوسیدونکی یم. موږ کلیواله سیمیز وګړي غوښتنه ده لري چې کله ودانې جوړ شي بشپړ شي د تعمیر سره سم دلته باید روغتیایي پرسونل موجود وي تر څو خلکو ته بحال کې کار وکړي او دوی لپاره د درملنې په برخه کې یو پرسونل وي.
د پکتیا روغتیایي چارواکو ویل چې د غړک روغتیایي کلینیک لپاره سیموالو 15 جریبه ځمکه ځانګړي کړې ده. د پکتیا د عامه روغتیا رئیس مولوي خیر محمد منصور د دې پوښتنې په ځواب کې چې خلک په روغتیایي مرکزونو کې ډیر شکایت د دوا درملو او د تشخیص وایلو له کمښت لري د ویل
دا چې څومره صحي مراکز دي نو په دې کې تقریبا اکثره صحي موسسات هم ویلې وي او هغه کوم درمل چې وي نو هغه هم د موسساتو طرف نه دي تخستلی شي. د موږ مسؤلیت دا دی د عامه روغتیا وزارت د ستراتیژۍ پالیسۍ موافق چې کوم هغه چک لیست دی هغې موافق موږ تخنیکي ټیم ټکو هغه سي نظارت کوي ګوري چې څومره درملو ته اړتیا وي هغه بیا غوښتنه کوي هغه اړوند انجو او موسسې نه.
د پکتیا روغتیایي مسؤلین زیاتوي چې د احمد ابا ولسوالۍ د غړک په سیمه کې د دې کلینیک سره هم مهاله د مقبلو په سیمه کې یو بل کلینیک هم د میوان خیریه بنسټ همدارنګه دوه روغتیایي کلینیکونه د پاملرنې موسسې لخوا او د ځاځیاریو ولسوالۍ د درې خلو په ساحه کې یو کلینیک لپاره ودانۍ بیا د افغانستان لپاره د نارویژن کمیټې په مالي همکارۍ جوړیږي. روغتیایي مسؤلین ډاډ څرګندوي چې نړیوالو بنسټونو ورسره په ټولو سپینو او اړمنو سیمو کې په تدریج سره په بیلابیلو کچو د روغتیایي مرکزونو د جوړولو ژمنې کړي دي.
سیاسي مشر او د پاکستان د ملت پال ګوند پخوانی مشر افراسیاب خټک وای افغانستان ته د طالبانو راتګ تصادفي نه بلکې د نړۍ د لویو قدرتونو په خوښه شوی دی. شغل خټک وای نړۍ باید په افغانستان کې د ولسواک نظام پر رامنځته کولو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. له افراسیاب خټک سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د درېمې کلیزې په مناسبت مرکه کړې او په سر کې په افغانستان کې د طالبانو د واک ته رسیدو د پایلو په اړه ترې پوښتنه کړې.
دا طالبان راتل دا تصادف نو دا خو یو لوی بینملی لوبه وا چې افغانستان کې دولت ته سکوت ورکی او افغانستان بیا داسې یو مرکز باندې بدل کی چې لکه نوی کلونو کې چې کړو چې یعنی دلته کې دولت نه دولتي نظام نه نو هلته کې تبان جهان مختلف خلق راشي لکه چې وختونو کې راغلی او بیا د افغانستان د جنگ میدان جوړ کی او بل اړخ دا دی چې افغانستان خلق ولسونه چې دي هغه انساني ناورین هلته کې لیدل کیږي هغه ناورین سره مخامخ دي او لکونه خلق هیواد نه لاړل او لاره بیا هم یعنی پاسپورټونه یې ورسره او بهر وتلو موقع ورته ملو شو زما یقین دی چې د ولس اکثریت به بیرون ته ولاړ شي. نو هغه دنده چې هغه په افغانستان باندې مین نه دي افغانستان ډېر مین دي خلک چې کوم بار خلک دي هغه افغانستان یادېږي دي خو مشکل دا دی چې دلته کې دولتي سیستم نشته قضا نشته قانون نشته دغسې نور مشکلات فقر د پیشارګۍ د بېروزګارۍ دا ټولې خبرې چې سړی وګوري نو دا خو دی امارت وایي مګر حقیقت کې دا یو اسارت دی.
خټک صاحب څه فکر کوئ چې په دغسې یو حالت کې طالبانو حاکمیت چې نه نړۍ پر رسمیت پیژني په افغانستان کې دننه هم ستونزې ډېرې دي څومره به دوام کوي او حل لاره څه کېدای شي ستاسو له نظره د ستونزو د حل لپاره؟
دا خو یعنی یو اجباري خبره ده که نه ولس نه خو چا پوښتنه نه ده کړې که نه ګوره چې هغې کې خو افغانستان کې معمول دی پیړیو نه جرګو خبره ده جرګه دی نه مني یعنی چې د افغانستان خپل کوم رسم دی رواج دی چې هغه یعنی شورایت یعنی اسلامي هغه پرمپه کړې ده افغاني دود دستور سره سمه خبره ده جرګه هغه نه مني انتخابات چې نوي دنیا کې مسلمان هیوادونه هم ټول کوي هغه نه مني نو ټوپک په زور باندې یو نظام جوړ دی او خلکو نه پوښتنه نه ده کړې مشروعیت داخلي نه لري خارجي نه لري نو دا طبیعي نه دی او نو ځکه داسې نه دی دا به غیر معینه وخت پورې به دا ادامه وکړي نو دې کې ټولې هغه لامې دي چې کوم یو غیر طبیعي رژیم کې وي.
خټک صاحب د طالبانو حاکمیت درې کاله ډېره موده ده تر اوسه پورې یعنی په هغه شکل چې دوی غواړي په افغانستان کې هغه خپل حکومت او خپل حاکمیت ته دوام ورکړي ولې فشارونه نه دی راوړل شوی که راوړل شوی نتیجه ول نه دی ورکړي؟
دا خو راغلی راوستل شوی دی کنه راوستل افغانانو خو نه راوستل خو مطلب دا چې بین ملی طاقتونو دا برکوتونو راوستل دی کنه دا دوه معاهده دی سره چا کړی دا نو هغه دولت تر چې کوم یعنی رسمي توګه باندې پیژندلی وو هغه پیژندګلو یې تربیته واخیسته او دوی له پاکستان کې ناستو چې دوی سره معاهده لاسلیک کړه یعنی هیواد نه بهر ناست هغه دوی سره لاسلیک کړه او دوی یعنی بالقوا دوی په رسمیت وپېژندو رسمیت پېژندل خو د هغې ته وایي چې ته چا سره لیکلی وکړې چې دوی تاسو تضمین راکړي د هیواد تضمین خو دولت ورکوي عام خلک خو نشي ورکولی نو دا ټولې خبرې د دې خبرې ګواهي کوي چې دا برقدرتونه راوستې دي او هغې خپلې اجندګانې دي غرب چې دی هغه دا سیمه بې ثباته کول غواړي ځکه چې هغوی چین وروسته مشکل جوړول غواړي چې چین چې دی هغې نظر په د افغانستان په معدنیاتو دی
کوم مسایلو ته مې اشاره وکړه او دا کوم دلایل مو چې وړاندې کړه چې افغانستان ګوا کې د برقدرتونو تر منځ خلک هم له دې کبله قرباني ورکوي پښتنه دلته رامنځته کیږي چې په خپل افغان مشران څومره د دغه وضعیت په رامنځته کیدو کې تاسو ملامت ګڼئ
نو دا بده باندې خبرې کېدی شي چې مثلا شلو کلونه دینه بهتر استفاده کېدی شو او د وختو د منابعو د شرایطو او امکاناتو نه هغه څه فایده د ملت په ګټه د ولس په ګټه د وطن په ګټه نه ده هغه څه مګر زه د دې نظر یم چې د افغانستان کې زمونږ وروڼه او خویندې ټول ته ډېر په احترام په درنښت دا ګزارش کوم چې یو بل سره یعنی سیاسي اختلاف چې دی هغه په دښمنۍ مه بدلوئ ډېر ښه کارونه هم شوي دي دا یو باسواده خلک چې دا اوس په نړۍ کې ځای په ځای ناست دي د افغانستان د ملي بیرغ ترې رنګا ملي بیرغ راوچت دی نو دا خو همدغې وختونو کې منځ ته راغلي دي دا د شلو کلونو کې افغانستان کې یعنی د خپلو کې یو ربط پیدا شوی دی تګ راتګ اقتصاد تجارت مدني ټولنه میډیا افغانستان کې چې کوم ژورنالستان لوبغاړي هنرمندان یعنی چې په دغې دوره کې زیږېدلی دي نو منفي خبرو سره سره مثبت خبرې هم سړی باید چې یعنی نه کې ځکه چې دا مایوسي چې ده مایوسي ځکه کفر بدله شوې ده چې مایوسي سړی فلج کړي
خټک صاحب وروستۍ پوښتنه همدغه ستاسو د وروستیو خبرو په تړاو مې کوله چې څه فکر کوئ تاسو د قضایاو په متن کې واقع استئ مسایل له نږدې څارئ موجوده وضعیت ته په کتو ارزونه مو او وړاندوینه مو څه ده چې بالاخره فکر کوئ چې په نږدې راتلونکي کې افغانستان د یو داسې نظام چې هغه د خلکو په خوښه وي د داسې نظام شاهد به وي
هرو برو دا چې نه افغانستان کې بلیونونه خلک اوسي او پښتو کې وایي چې په زور کلی نه کیږي یعنی ډېر جابر او مستبد رژیمونه چې دي هغه هم چې ولس مرسته ترلاسه نه کوي نو هغې له منځه ولاړ شي دا د پاکستان کې تاسو وګورئ دا بلوچ دي د پښتانه ځوانان دي دلته کې سره د جبر او اختناق وژنو شکنجو نیول کېدو خو خلک بیا راوځي اخره کې که نه ځکه چې ظلم خو ټول عمر نه شي پاتې کېدی نو دا ټولې خبرې دې خبرې شاهدي دي چې داسې محبوبیت لرونکی نظام خو نه دی مثلا ولسونه خو ورسره ولاړ نه دي نو په زور په دې نظام چې دی ما یقین دی چې دا نه کېږي البته دا په کار دی چې زمونږ افغانان وروڼه او خویندې دا خبرې وکړي چې د افغانستان ولس ته د خپل سرنوشت ټاکلو حق ورکړی شي دا زبر ځواکونه کله یو طرف نه شي کله بل طرف نه شي یو فیصلې وکړي تصمیم ونه شي اوس په کار دی چې خپله دا واقع اختیار افغانانو ته ورکړي افغان ولس ته چې هغوی یو خپل نظام وټاکي
د سیاسي چارو کتونکو افراسیاب خټک راپورونه مرکه او اوریدونکو د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د شوزو روغتي ستونزي په افغانستان کې د شوزو روغتي وضعیت د اوږدې مودې جګړو اقتصادي ستونزو او ټولنیزو محدودیتونو له امله د پام وړ ننګونو سره مخامخ دي په ځانګړي توګه په جنوبي ولایتونو لکه کندهار هلمند او زابل کې شزي له بیلابیل روغتي مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي نور جزئیات په دې راپور کې
سمازه دغه اندر لري چې ز خبر لرنسم کولای اما خوښ می داغه دي چې
حمیده د کندهار د میوان ولسوالۍ د بند تیمور د سیمه اوسیدونکو ده دا وایي په سیمه کې شزي روغتیاي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې لبیلابیل ستونزو سره مخامخ دي
نو غواړم چې هغه تلخه تجربه په زما د ژوند ته تجربه دوباره خپل ژوند کې تکرار کوم دوباره وایم بس دا وایم چې ولید موږ مېرمنې باید زرزن پر محل څو کیلومتره باید د شار سفر وکړي چې درغو کلینیک ته ورسیږي او یا په هغه محل کې کوم وسایل نه چاغي ورسی یا د لارې کرایه نه چاغي ورسی
که دولت سره مې دا خواهش دی چې زموږ مشکلات ته په ډېره جدي طریقه توجه وکړي. زموږ په کلي کې موږ ته یو کلینک جوړ کړي، موږ ته ښځینه ډاکټرې موږ ته مهیا کړي، زموږ په کلینک کې راسه، موږ ته یو قابله یو ډاکټر استخدام کړي زموږ کلینک ته.
د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د روغتیایي خدماتو د نشتون او محدودیت له امله زیاتره ښځې بیړني روغتیایي خدمات نسي ترلاسه کولای. ښځې ډیری وختونه تر کلینیک او روغتونه د رسیدو لپاره اوږده سفرونه کوي. د خراب سړکونو، د ترانسپورت نشتون او نورو ستونزو له امله ښځې نسي کولای پر وخت او په اسانۍ سره روغتیایي مرکزونو ته ورسیږي. د جنوبی ولایتونو د یو شمیر لیرو پرتو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په لیرو پرتو سیمو کې ډیری وخت د زیږون پر مهال د مرستې نشتوالی د مور او ماشوم د مړینې سبب ګرځي. د زابل اوسیدونکي رخشانه وایي خورې د همدغه ستونزو قرباني سوه او خپل ژوند یې له لاسه ورکړ.
لطفا زما دا خواهش ده له تاسو ټولو څخه، په ډېر عجز او عاجزۍ څخه درته وایم چې زما د خور درد یوازې یو الله او یو موږ په خپلو سترګو لیدلی چې په څه رقم درد باندې دا مناسبه.
د خوراکي توکو کمی، د متوازنو خوړو نشتون او د تغذیه په اړه د پوهاوي کمی له هغو ستونزو ګڼل کیږي چې له کبله یې ښځې د امیدوارۍ او زیږون پر مهال د وینې په کمښت او نورو تغذیوي ناروغیو اخته کیږي. د ملالۍ په نوم د کندهار د یو خصوصي روغتون قابله وای خلک د غربت له امله کافي خواړه نه لري او له همدغه کبله میندې له بېلابېلو ناروغیو سره لاس او ګریوان کیږي.
ښځې بیچارهګانې ډېرې په مشکل کې دي، حتی تر دې اندازې چې ډېرې د کم خونې سره مخامخ دي. یعنی هغه اقتصاد یې ضعیف دی د خلکو، هغه میوجات مثلا هغه خواړه چې باید یو مېرمنې ته په ښه ډول ورسیږي دوی لاسرسی نه ورته لري، ولې چې اقتصاد یې بېخي ضعیف دی.
دا وایي د فزیکی ناروغیو ترڅنګ ګڼ شمېر ښځې په رواني او روحي ناروغیو هم اخته دي او د دې په وینا د دغو ناروغیو لوی لامل ناوړه دودونه او ټولنیز محدودیتونه دي چې د همدغه محدودیتونو له کبله متضرر ښځې نسي کولای د خپلو رواني مشکلاتو په اړه مرسته وغواړي.
ښځې مثلا نسي کولای خپل مشکلات یا رواني ستونزې یا نورې کوم ستونزې چې لري نه چاته نسي ویلای، ډاکټر ته نسي ویلای، خپل د ځان سره ساتي دونه جرأت دوی په ځان کې نه ویني چې باید د ډاکټر سره یې د یو قابلې سره یې مثلا شریک کړي خپل ستونزې.
د زابل اوسیدونکو رخشانه بیاوایي ټولنیز باورونه هم په ډیری مواردو کې روغتیایي خدماتو ته د ښځو د لاسرسي مخه نیسي. د بیلګې په توګه دا وایي
زموږ په پښتنه ټولنه کې ډېر خلک نه غواړي چې مثلا خپل خور یا مېرمنې نارینه ډاکټر ته ښکاره کړي. موږ ته په خپلو ساحو کې ښځینه ډاکتران مستخدمې کړي، موږ ته په خپلو ساحو کې داسې څه زمینه برابر کړي چې موږ مثلا هغو ته دسترسي ولرو، لاسرسی ورته ولرو.
د خصوصي روغتون قابله ملالۍ بیا په دې باور ده چې ښځې د روغتیا په برخه کې کافي پوهاوی نه لري او له همدې کبله د دوی روغتیایي وضعیت په ځینو مواردو کې په خطر کې وي.
اما په هوایی نسته، موږ قابلیت نه لرو چې ساحو ته مثلا لاړ سي خلکو ته اما په هوایی وکړي چې څنګه باید خپل ځان وساتي د امراض په مقابل کې، څنګه باید خپل نظافت دوی باید مراعات کړي. داسې ډېر مشکلات شته چې ښځې بیچارهګانې ورسره مخامخ دي او ډېر سخت ضرورت لري ډاکټرانو ته، قابلو ته، کلینیکو ته، صحي مراکزو ته، صحي کومکو ته.
هڅه مو وکړه چې په کندهار، هلمند او زابل ولایتونو کې د میرمنو د دغه روغتیایي ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د روغتیا د برخې د مسولینو نظر واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول. روغتیا پالان وایي اقتصادي مرستې د لیرو پرتو سیمو لپاره د روغتیایي خدماتو پراختیا، د متخصصو ډاکټرانو زیاتوالی او د روغتیایي پوهاوي لوړول هغه تدابیر دي چې کولای سي د ښځو روغتیایي حالت ښه کړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په خوست کې سوداګری شزی وای د رسمي دندو له لاسه ورکول ورسته دکانداري ته مخه کړی ده. په خوست کې د شزو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې کاروباري او دوکانداري شزی وای چې په دې ځای کې سوداګري په شکې دوده. نجیب الله خیل راپور لري.
په خوست کې د خزو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې کاروباري او دوکاندار خزی وای چې په دې ځای کې سوداګري په خکې دوده. په یاد سوداګریز مارکیټ کې چټورې چارې خزی سمبالوي، خزینه رختونه، د کور سامانونه، د سنگار توکي او د خزو او ماشومانو د اړتیا وړ شیان پکې پلورل کیږي. په خوست کې د ښځو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې یو شمیر هغه ښځې هم اوس دوکانداري کوي چې مخکې رسمي دندې درلودي او یا هم زده کړې کولې. پخوانی ښوونکې مریم چې اوس دوکانداري کوي آزادې راډیو ته وویل ځکه یې دا کسب غوره کړی چې په دې وروستیو کې ډېرې لوستې ښځینه هیلې شوې دي او دا په دې کار سره نه یوازې خپل ځان بوخ ساتي بلکې د خپلې کورنۍ په نفقه ګټلو کې هم مرسته کوي.
دې په خاطر مې ورته مخه کړه چې ډېرې تعلیم یافته ښځې په کور نه سي چې وظیفه پیدا نه شي وایي چې تعلیم مې سار ته بلخ شو. دې په خاطر ضرورت مې چې روشه نورې تعلیم یافته مې چې وویني د شاګردون مکتب یبل یبل د کوسې مو دوکان چې وویني راه دوکان دی څلور لکه روپۍ مې سرمایه کې کړې وه خو چې کولر بدلېږي په دوه چنده شوی دی ضعیف شوی دی کور مې ښه شوی دی.
د خوست د ښځو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې یوه بله دوکانداره نرګس هم وایي پخوا یې زامنو د ښار په بېلابېلو ځایونو کې د لاس مزدوري کوله خو له هغه وروسته چې په دې مارکیټ کې کاروبار پیل کړی دومره ګټه وټه په لاس ورځي چې د کور اړتیاوې ورباندې سنات سپره کیږي.
دلکه دا زمانو به مدې لوښ چاره کوله لوس کاروبار به کوله کنه بس باغ مو گزاره کوله بس اوس دا مارکیټ فال شوه دی بس حلول حق رزق ګټو پندغه باندې گزاره کوم.
د خزو لپاره دا ځانګړی سوداګریز مارکیټ د تیر جمهوریت نظام پر مهال د خوست خار اړوند 1200 فاميلې د استوګنې په پروژه کې جوړ شو چې اوس مهال لزګونو خزو په کې دکاندارې تمخه کړې ده. یوه بل دکاندار هیله وایي
بعضی فامیلاس کې اجازه نه
ده ځینې کورنۍ خزی د دې اجازه نه لري چې ښار ته ولاړ شي او د خپل اړتیا وړ توکي راونی سي. دلته پاسنۍ راتللې او توکي رانیولې شي. په پیل کې د مارکیټ ته تک او راتګ لګ وو خو مونږ خوشاله یو چې ورس تر بلې د مارکیټ په خکې دوه دی خزی راځي او د خپل خوخي وړ توکي رانی سي.
خوست خطر می خره
سره لري چې په خوست کې د خزو سوداګریز مارکیټ په مناسب موقعیت کې پرخې نقشه جوړ شوی خو ځینې نیمګړتیاوې لري چې سوداګر خزی د هواریدو غوښتنه کوي. د خزو په سوداګریز مارکیټ کې د بنجاره توکو دکاندار ملالۍ د دې ځای و اساسي ستونزه د دوامدار برښتان نشتون ګڼي.
دلته د برق مونږ ته دومره لوی ستونزه ده چې تر درو بجو پر مونږ دلته دکانونه کولای شو اې دینه بعد مونږ دکانونه نشو کولای. دلته ځکه نشو کولای چې مونږ ته توره شپه شي مونږ سولر لاره لږه مونږ ته بعد راته لیکړي چروی د کور ځوالې بس بیا ته مونږ پښتنه چانه وکړه مونږ دلته لوخه نه لرو. دلته چې یو کس مونږ ته رنه زیده پته نه لګي چې مونږ دلته مارکیټ لرو.
همدارنګه خوسته انجنیر او مېرمنی د دوی لپاره د حرفوي زده کړو او کسبونو زده کول هم اړین بولیا وایي کچیر دوی په بیلابیلو برخو کې وروزلی شي او د کار وسایل ورکړل شي نو لیوی خوابل بیکاری وژغورل شي او بل لوري ته به د خپل کورنۍ د اقتصادي اړتیاو په پوره کولو کې هم ونډه واخلي.
اساجی رډو په انټرنیټ کې pasajirado.com کې اوري. دا اساجی رډو په ویب سټ کې د هغو راپورونو متن تاسو لوستل شئ چې د اساجی رډو له لارې خبري شي. د سپورت لړګر دا خبر لرو چې د ویسټ انډیز او جنوبي افریقا ترمنځ 15 ورځنی لوبه پرون پیل شوه ده. دا لوبه په دې سب جالب ده چې د دوړو ټیمونو بیټسمینانو لږ رنزونه کړی دي. جنوبي افریقا ټول لوبغاړي د یو سل شپېتو منډو په جوړېدو له لاسه ورکړل او په ځواب کې ویسټ انډیز ونیوي منډې وکړې. و لوبغاړي وسوسېدل نن د دې لوبو دوهمه ورځ ده. اوس هم اساجي رډو ته ستاسو یو شمېر رسېدلي پیغام.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. مردا غواړو چې دلته په جړې کې د جړې ولسوالۍ سمستا ته په تماس کیم چې یو سکه وبونه سوي د خلک ولې دلې دي نه مرسي وسره کوي پیسې یې سم د لاس راځي چې خپل رویه نو مشته چې نه ده رسیدلې. مردا غواړو چې مردا د یو غټو چارواکو په ولار سي.
زمانم زبی هولادی د نیمروز ولایت دلارام ولسوالی څخه ستای سره په تماس کې د ازادي رادیو ټول کارکونکو سلامونه نیکه هنه احترامات بعد سلامت. زموش په منطقه کې د انسانانو په ژوند کې بغیر د منفی بدلونو څخه کوم مثبت بدلون د طالبانو د حکومت تر اتګه سره نه دی راغلی. یوازې د نشتی او د غربت او خلکو د مخه ده او یوازې د غربت بدلون او د بیکاری بدلونونو د خلکو په ژوند کې ورس تر بل زیات پر زیاتودي چې اصلي سبب او لامل هم د ګمرکاتو زیاتوالی او یا د مسولینو په خپل اصلي مسولیت باندې سر نه ګرځول او یا نور دې ته ورته کارونه دي. د مثال په توګه یو عمده سبب زموږ په منطقه کې د خلکو د کلاتو او د غربت هغه د حکومت ورس تر بل پر خلکو باندې خپل ټکسونه او مالیه او اجاره پر خلکو باندې زیاتوي چې د سرایو څخه مالیه او اجاره ټولي. حتی یو دکان کچا جوړ کړی دا غس خمالیه او اجاره ټولوي. اته که یو سماوار یو کوچنی وټل غرفه څوک لري د کاروبار پرغه باندې خپل مالیه او خپل ټیکس جوړوي. نو په دې کې له زما ځخت لوړ مسولین او لوړ رتبه چارواکو پرې ورسوي. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
څلور بجې او دیش دقیقې کېدونکې دی وړاندې لاند خبرونه لرو. خو دا یادونه وکمه چې په دې خبرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته د ازادي میل په تاسو ته معرفي کوو. خو څلور بجې او دیش دقیقې شوې لاند خبرونه. د کاناډا حکومت په یو بیان کې ویلي دی چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندې پناه ځای بدل شوی دی. دا بیان د کاناډا د بهرنیو چارو د وزیر میلانی جولی، د نړیوالو پرختی چارو وزیر اعزاز احمد حسین او د مهاجرت او تابعیت د چارو د وزیر مارک میلر للوري پروند طالبانو د بیا واکمنۍ د دریم کال په مناسبت خبر شو. طالبان وایي چې دوی څو تنه د کابل پوهنتون د محصل حمید جلال د وژلو په تور نیولی دی. د راپورونو له مخې حمید جلال د سیشن بی پورس په کابل کې وروسته له هغه په ډزو وشل شو چې د طالبانو له یو موټر څخه خپل موټر، یعنی هغه موټر چې د پکې سپور وړاندې تیر شو. د طالبانو د کورونیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانی په خپل اکسپانیا په خاني ټویټر کې نن لیکلی دی چې د حمید جلال د وشلو د پیښې عاملان نیولي چې له تحقیقاتو وروسته به د نورو چیرونو لپاره نظامی محکمې ته وسپارل شي. په پېښور کې د پولیسو د غزمی پر موټر چاودنه شوې ده. د پېښور د ورسک سیمه د پولیسو مشر ارشد خان وویل د ورسک د میچنۍ تانې په سیمه کې د دې چاودنې له امله نن دوه پولیس او درې ملکیان ټپیان شوې دي. د ارشد خان په وینا د دې پېښې په تړاو شپږ تنه تورن کسان نیول شوې دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی.
آزادی ملما.
السلام علیکم. د آزادی ملما خبرونه ته ز احمد تکال ستاسو هرکلی کوم. پوهنمل محمد انور خیری د پښتو ژبې او ادبیات استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي. ښاغلی خیری د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې د څانګې له دوو استادانو څخه دی چې له یوې لسیزې د ډېرې مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي. ښاغلی خیری د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی او هلته یې هم خپلو هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له خپل میلمه څخه د نهرو پوهنتون د پښتو د څانګې د محصلانو د زده کړو د څرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنې کوم. په پیل کې مې له ښاغلي خیری څخه په دې پوهنتون کې د پښتو څانګې د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه.
خدا لوست په نامه مننه تاسو معلومه ده چې د هند او افغانستان فرهنګي اړیکې، تاریخي اړیکې ډېرې پخوانۍ، ډېرې سړې او ډېرې پیچلې. ډېر کلونه پخوا څخه د دې څانګه د جوړېدو هڅې روانې. که په لنډ ډول دا سوای چې مخکې د دې چې دا څانګه جوړه شي ځینې تمامیتونه موجود وو، ځینې راخریدار راخې ورکړې په فرهنګي مسایلو کې وه. تاریخ ته کې ورسو د لومړي ځل لپاره پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه راغلی وو. د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شاهي 1901 کال و، یعنی تقریبا شاید ډېر کلن د 1901 کال څخه هم اوښتي یو قرارداد، یو تفاهم لیک امضا شو. نو په هغه زمانه کې دغه یو فرهنګي راکړه ورکړه وه. دې ته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي، تمامیت هم وایي. دغه تمامیت په اساس باندې خپل پوهان صاحب عبدالشکور رشاد څو وارې هندوستان ته راغلی. خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1904 کال کې د لومړي ځل دپاره د پښتو څانګه په هندوستان کې په جواهر لال نهرو پوهنتون کې یا جے این یو کې، نهرو پوهنتون چې موږ ساده وو، د یو کورس په بڼه باندې لانس کراوه. مخکې ته اړیکې وې.
بله، هدف یې څه وو استاد؟ د یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یو برخې په توګه او ک اړتیا و د ډپارټمنټ جوړېدو ته؟
طبیعي ده چې اړتیا و. اړتیا په دې خاطر و تاسو کله افغانستان تاریخ ته رجوع وکړئ، د افغانستان ادبي تاریخ او د افغانستان سیاسي تاریخ، دا دواړه د دې ټول ډیر برخه یا سروي وشو نیمایي برخه څخه ډیر یواز په هندستان کې و. تاسو په یوه چې د محمود غزنوي د زمانه سره تقریبا 0 کال را ودی خو څخه د افغانستان او هندستان اړیکې موجودې وي. البته دا په سیاسي بڼه وي، لیکن د دې ترڅنګ دا څه و چې فرهنګي تعاملات هم ډیر زیات موجود و. دا مسایل ډیر زیات و، په دې خاطر باندې دا د دې څنګ د ضرورت په اساس باندې. تاسو پوهیږئ چې پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و، هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمایندګۍ د دې پوهنتون سره دا موضوع دغه تمامیت امضا کړی دی او دغه اړیکه یې رامنځته کړې ده. خپل دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي غوښتنه و، د هغه وخت ضرورت په دې خاطر باندې دغه څنګه رامنځته شو.
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ؟
ما تاسو ویل کله چې پوهان سره دغه څنګه دغه تمامیت جوړ کړي، تر هغه وروسته په 1940 کال کې د لومړي ځل لپاره دغه څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو چې لومړنۍ مدرسې یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اڅک راوغوښتل شو د کابل پوهنتون څخه. نو دغه څخه وروسته بیا ډېر زیات استادان په تګ راتګ درلودي، ډېر زیات استادان راغلل، خو په اخر کې یعنی په تقریبا د 1940 کال کې یا 1950 کال کې استاد ابو خالق رشید راغی او دا څنګه د اثر پر مخ راتلل. په دغه وخت کې چې استاد مسؤلیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان، نو دغه څنګه لپاره یې زره وغوښتل. زه په 2014 کال کې د جولای په میاشت کې دلته راغلم او دلته مې د یو رسمي استاد په توګه میلمه استاد یا د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم. نو په دغه وخت کې دا کار شروع کړی ته تر نن پورې او د کله چې څنګه تر البته دا د بي اي څخه مو شروع کړی په 2013 کال کې، دغه ضرورت په اساس باندې چې د دې خلکو غوښتنه وه دا مو په ماستری واړوله. ما ځان بي اي او د ماستری سره مو هم وتړل. د 2016 باندې مو لومړی دوره د ماسترانو د پښتو څانګې ته د دې سره فارغ کړه او دا سلسله تر غننه پورې هم ادامه ده.
خغلای خیری کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته، نو حتمان به تاریخي مسائل هم دلته یادېږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي. په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې افغانانو هلته واکمنی کړې ده. دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي؟ هلته
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو هیواد. زموږ پښتو صفاحي ادبیات کې به داسې کیسه او داسې داستان نه وي چې فتح خان یا د دې ورته نور کرکټرونو یو وار د هند لمس کړی نه یا تر هند راغلی
یا د ډیلی یادونه نه وي پکې شوي
یا د ډیلی یا د دکن یا 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 د حیدرآباد یا د دغه ځایونو یادونه پکې کې نه. کله چې دلته هند ته راشي تاسو به محسوس کړئ چې د ورځ چې دغه انډیان د افغانانو سره په کوم حد مين لري. یو ګوري یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي. د دې څخه ماسه و د دې څخه مش نه شور اخو تاسو به کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي افغانان دې د قدر وړ خلک دي. افغانانو ته دوی چې کله د افغانانو ماشي دوی د سپي هغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه ملي هغه څه خبره د دوی وچ میوا او د هغوی چا خبر قابلی والا او د هغوی ربنا ټاګور دغه شان مختره. ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه کچ په هغه د افغانستان او د افغانانو سره بنا والا خلری لکه هندیان چې ده لکه افغانان چې ده هندیان سره دي. پته سوراغ له پدې چې پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایو یا روحي نه وایي له پټانانې بلل او روحي نه ول په دغه خاطر چې دوی د وړو مزه په ځان د غرون سره یا د افغانستان د سیمې څخه راغلي په هغه زمانه کې اته روحي نه ته د پښتنو څخه ما څه ودا نور را توکمونو ته چې هنت راغلي دوی ته هم دغه وایي دوی ته هم روحي لا وایي. په صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د ځان فلمونه چا وخت ودو او اوس په هندي دي دا دوی علاقه به تاسو په دغه فلمونه کې احساس کوي. وبي ګوري چې دا اکثریت په خالي فلمونه د اکثریت دا سوي چې په دې کې به یو شنی کریکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړ شوی په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم وي. یو علت چې دا و شاګردان یو علت چې دا انډیان د پښتو ډیپارټمنټ سره مینه لري انتخابي و تاسو وګورئ چې په دغه نوې هند کې نو دوی ولې پښتو انتخابوي.
ښاغلی خیری د پښتنو له هندوانو سره له هندوستان سره ډیر کلتوري او تاریخي اړیکې هم شته. هغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ یا د پښتنو او هندوستان ترمنځ په دې باب راته وایست.
پښتو یوازې د نن څخه نه ده، د تاریخ د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډیره لویه برخه ده. د کتابونو دی مور یوازې د رامپور په رضا لایبرری کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخې دي، یعنی خطي نسخې پدې کې چې نه دي چې قلمي دي او پنځه څلوېښت نورې چاپي نایابه کتابونه دي. مثلا په خوا څخه دلته ځینې سیمې ځینې محلي د اپریدو محله ده، د خټکو محله ده، مثلا په حیدرآباد کې تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوي دي. البته دا خو نو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم، چې هغه خلکو هم په دې کې دوی ناستو دی نوابانو چې د بې جوړ دي چا سره بنسټ کې شوی. مثلا د تدریس په چارو کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړې شي پریاد المحبت پښتو ژبې لومړنی پښتو پارتي کتاب یا تعلیف یا فرهنګ خو هغه منصره وړیا جوړ کړی هغه لیکلی. نو دا رقم مثلا خپل نواب محمد خان په فارسي عربي پښتو سانسکریت په دوه باندې د خپلو دوه ژبو لوی استاد اسرار محبت د دې بل کتاب هغه چې دا اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص او منظور مې دا دی چې دا اوسنۍ خبره نه ده، دا ډېره پخوانۍ خبره ده. یوازې د پښتو ډیپارټمنټ تلته موږ یوازې نه پښتو ډیپارټمنټ په ملکی برخه کې لرو، البته په آرمی کې یا دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یو برخه یا یو یا دوی پښتو څنګه دي چې هغه تقریبا دوی پټې ساتلې دي. منظور نه دا ده چې دغه د علاقه مندي د خلکو نه تنها په ملکی بلکې په نظامی برخه کې هم د خلک د پښتو سره ارتباط لري او د انډیانو په ډېر زیات علاقه د پښتنو پښتو ژبې افغانستان سره ده. زموږ ته لومړی سم شاګردان هاته په پښتو ژبه باندې سم دی له خپل سره خبرې اترې لستر نه دوی علاقه مندي سي بیا دوهم او بیا دریم او همدار کم په طبیعي ده. دا خو د ژبې هغه دی چې ځینې کم یا ځینې زیاتې خبرې په هغه صورت اکثریت شاګردان همیشه دا و چې استاد کله به زوی یا وره باندې زوی به زغه وره او سم چې ان شاء الله چې شرایط لستر د اساس دا د ویزې مسایل سره جوړ شي موږ تاسو په ډاډ باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته.
یو تخمین شته ښاغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان له دې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي او د ماسترۍ د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی؟
هر کال غره او توا سره وو سلری شتم کال دی چې دا سش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل. پښتو څنګه ته ورته واره به یو شی د کورس حدود معلوم وي د شل څخه تر 15 کس وي. نو موږ به کله 15 کله شل کله تر 15 په دوه دوه کې شاګردان نیول. البته په عام ډول باندې د لاس کسه معمولا لاس یو لاس یا تر دوه لاس کسه موثران په دغه هر کال کې د څنګه څخه فارغ کړل. نو په دې حساب باندې تقریبا د 30 یا تر د 50 په دوه کې په دغه څلور کې شاګردان د پښتو څنګه څخه د ماسترۍ په کچه باندې فارغ شول.
دا فارغان کوم ځایو کې دند اخلي؟
دا سپیل چې د سپاس یو سرمایداري ملک دی. اصلا اوس دنیا ټوله دا څنګه چې مادي مسایل ته ډیر پام کوي. کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګه نه پارتي نو مادي مسایل هم مد نظر دي د خلکو په دې حساب باندې هم پښتو څانګه کې کله چې شاګردان د دې څخه فارغ شي تر اوسه څو تقریبا اکثریت مطلق شاګردان یې ډیر کسان یعنی ماته اوسه بیکاره په دې کې نه دي په موږ دی لیدلې په مختلفو ځایونو کې دا د جاست مثلا د فیسبوک اداره په حیدرآباد کې دا څه ډیر شاګردان ډیر کسان جاست وی ځکه چې هغه فیسبوک اداره او دا د واتس اپ اداره دا مسایل چې دي دوی دغه بو سره کار لري. نو واخ مخکې هم د خارجه وزارت بهرنۍ چارې وزارت د لپاره کافي شاګردان او ورواسته دوی او ترنتیان واسطه یو یا دوه یا درې اله دوی چې مخه و په هغه د واسطه مثلا د آل انډیا ریډیو د تقریبا مکیر کال دوه کې یو په خپل په یو امتحان کې شامل و تقریبا د 15 کسو په ونه فارغ وي چې سکرن آر انډیا ریډیو چې سکرن دا چې په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي هغه هم څه اوس په تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تګوراتر یو څه په کسته وي یو څه په لاندې راغلي سوري لاندې کله چې افغانان دلته ډېر راتلل را جوړي او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې زموږ شاګردانو څخه کار ډیر اخیستل کیږي. دغه بیا زیاتره هغه ډله شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای یا نه کی پیدا، دوی بیا ځي دغه مثلا روغتونونو ته چې کافی روغتونونو کې دوی لپاره ضرورت دی، یا نور دغه د ټوریزم مختلف مرکزونه دي هغوی لپاره.
مننه خیری صاحب. د نورو ژبو د مقصد د افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبې ډپارټمنټونه هم الته شته، یا د نورو بهرنیو ژبو د نورو هیوادونو ډپارټمنټونه هم شته؟ د وګړو کار د پښتو څنګه سره څنګه مقایسه کوي تاسو؟
هندي او ډېر نو یو پراخ هیواد دی، مختلف ادارې لري، مختلف کمپنیان لري، دلته خو یو سره مستر ادارې منځ ته تجارت په دې کې ډېر رورات لري، طبیعي ده چې په مختلفو ځایونو کې د شبو لپاره هم اړتیا ده. دلته نور ډپارټمنټونه هم موجود دي، دغه ډپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې د شاګردان فارغ کیږي او په مختلفو کمپنیانو کې بیرته هغه جذب کیږي. مثلا سپورې تاسو چینایي ژبه دلته شته، جرمنی ژبه د دوی د جرمنی سره راکړه ورکړه لري، مثلا نور داسې ژبې دي، البته د دوی خپلې هندي ژبې دي، سانسکریت ژبه دي. دا وایي ته څنګه یو اشاره دا ته کوم چې د فارسي ډپارټمنټونه هم شته. ما د اټکل له مخې یاده تحقیق له مخې تقریبا د 16 څخه ډیر ډپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پانتونو کې د فارسي، نه یوازې په هندستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې فارسي ډپارټمنټونه په اکثریت پانتونو کې شته، لیکن اکثریت دي چې د تر ایران پر فوکس یا سوری لاندې نو هغه تمویلی هغه سره اړیکه لري. په هند کې هم دغه څه و بوله چې تقریبا دغه د 16 څخه ډیر ډپارټمنټونه چې د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره د دوی ورته اسانتیاوی برابر کړي، د دوی ورته شاګردان مثلا د مایر فیلوشپ کوشن د لپاره ایران ته ورغواړي. تر هغه ځای چې زه خبر یم دا څه پی ډی شاګرد باندې په هند کې په فارسي کې په مختلف دغه کې پانتونونو کې، یعنی دغه 16 ډپارټمنټونو په شمول، چې دوی دی یو وارد ارتقای ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه یې اخیسته. البته په تاسف سره چې دغه امکانات نو بیا یو ځانګړی ډپارټمنټ د پښتو چې دلته په هند کې دی نه لرو. تاسو چې د افغانستان حالات او هغه څه خبره عدم علاقه چې دا داسې مسائل سره هم په فرهنګي مسائلو کې هم په ادبي مسائلو کې موجوده ده، نو د افغانستان اوسنی پخوانی حکومتونه دا هڅه نه ده کړې چې داسې شرایط سره برابر. اگر چې موږ په خپلو شخصي حالو ځلو باندې تو کاله مخکې د ام اي تو شاګردان برابر کړل تقریبا 10-12 کسه چې سره افغانستان ته واسو چې کسونه ویزې نو واخستې ورته خپل هم وسه روان و، په تاسو سره د په کابل کې دی وي چاودنی یعنی کوم مشکل په اساس باندې زموږ سفر هم په لاره نو سیاسي حالات او نظامی حالات ټیک نه دي، نو په دې خاطر باندې دا تعاملات هم ډیر ورو دي، ډیر کند دي، ډیر سستۍ ته روان او دا یو ځانګړی ډپارټمنټ دی چې په څنګه کې سیاست نیرو پانتون کې د پښتو چې فاز
خاغلی خیری تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنز د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د تو امیت یادونه وکړه. دا تو امیت اوس د افغانستان او هند ترمنز نو له دورستۍ او جریاناتو سره باید لمنځه تللې وي که شته په یو ټیټه یا لوړه کچه.
تو امیتونه معمولا یو معینه مده لري، پس که یو تو امیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې دا دوام لري. البته د دې لپاره دا تمدید یا اکستنشن غواړي، کله کله دا چې دا تمامیت ضرورت نور دی، دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د مودې په پوره کېدو سره ختم شي، خو کله کله هغه تمامیت د هغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري. د هغو ښه بیلګه هم دغه زموږ د پښتو څانګې د تمامیت موضوع ده. دا تمامیت په 1916 کال کې د پوهنسب علامه شکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت زه د دې څخه کافي ډیر کلونه کیږي، خو درغه را ورسته دا کومیتونه څوار تبدیل شول. دوه درو کې له سم کال کې ماته خپل هم همدغه یو مشکل پیدا شو. کله چې دلته ومه دا دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ڈی یا د دوی نور د ځکو د وزارت یو برخه ده، هغه ماته ویل چې تمامیت خو ډیر زور دی مرته باید وکړو. بیا په هر صورت هغه مو تمدید کې تمدید دا سوچه په هغه زمانه کې د سفارت چارواکیو خپل سفیر صاحب سید محمد عبدالی او ځینې نور کسان دا تمامیت دوباره تمدید شو د یو معین مودې لپاره، پس د لسو کالو لپاره، نو یو کال وروسته بیا وګورو چې دا مورست څنګه کېږي. په هر صورت دا تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې، البته د ضرورت په اساس.
ښاغلی خیری، په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړې پیل شوې، هغه وخت دا وقفه نه ورغلې په زده کړو کې، ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کو، خو لس دولس کاله شول. نو هغه وخت د دې څنګه فعالیت څه ډول و؟
هغه وخت هم دا څنګه فعالیت په ډېر نارمل ډول و. یو خبره ده چې هغه وخت څنګه په دغه قوت باندې چې ما تاسو ته اسکه په 2015 کال څخه د یو مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو، تر هغه مخکې د یو پارټ تایم کورس په شکل، یعنی موږ چې په کابل پوهنتون کې د شپې برخه لرو، په دغه ډول باندې وو. یعنی دومره هایز د اهمیت نه و. په دې خاطر باندې هغه په خوانی تمامیت باندې اکتفا کړو او هغه څه مخته. البته هندستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي، مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کوم دي، بیا دوی خپل تعاملات لري. نو شایي په هغه زمانه کې دغه مسایلو باندې سترګې پړي، مثلا که د لس کاله موضوعي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کېدل.
په اوسنی حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ښاغلی خیری، څه تمه لري یا څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې د پښتو څنګ وضعیت به څه رقم وي، برخلیک به څنګه شي، څه اټکل لري؟
اوس حالاتو کې خاص تغییر د څنګه کې ځکه ناراضي چې دې څخه مخکې هم مول د افغانستان د حکومت سره، یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه څه خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره، یعنی د حکومت د مرستو څخه د څنګه برخمن نه و. د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایل ته پام ونه و. هغه سلسله اوس هم جاری ده، اوس خو بالکل اړیکې سره په دغه مسایلو کې نشته، خو زموږ اړیکې د سفارت تر سطح پورې موجودې دي. یو خبره دا ده چې اوس د افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه څه لویو مسایلو د نوو مسایلو د رامنځته کېدو لپاره ضرورت پیدا شي. مګر اوس حالات کې خو تاسو دي چې هغه پخوانی تمامیت دی، پر هغه تمامیت مخکې ځو. د څنګه تمویل د چیز او غور مسایل دا په د هندستان حکومت پورې اړه لري. که شاګردان دي، که د دې ځای مدرسین دي، اوس فرض کړه زه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغییر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول نو سره کومه کوي، د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې د هند په حکومت پورې اړه لري. نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې بیرته دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت اوسنی چارواکو سره بیرته عادي نه شي، موږ په دغه پخواني ډول باندې دا مور کوو او داسې خاص نه وي شي په دې کې منځ نه راځي.
د همدې توهمیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشریح کړل، په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوی دي؟ یعنی د هندي ژبې ډپارټمنټ مونږ په افغانستان کې درلود د همدې توهمیت په حساب؟
او سم د رو فکر کوم، سم په نګرار کې، د نګرار په پوانتون کې خوده یو هندي څنګه ده، هندي څنګه کې شاګردان زده کوي. او البته دغه دقیق شمیر یا د فارغانو یا د شاګردانو دا ماته نه دی معلوم. په هغه زمانه کې وته د معمولا د یو ژبې د کورس چې باید پنځه ویشتو د کیوی شایي وبونه وي، شایي ډیر وي، لیکن هغه کورس دونه چې زه خبر یم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوس هم فعال دی او شاګردان روسي.
مننه ښاغلی خیری، اوس به ستاسو خپل ژوند تراشو. تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې له 2013 کال کمه اشتباهي وکړي، تاسو راغلی او په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی. د ځان په باب راته وایست، علمی رتبه مو اوریدونکو ته وایست، او روزمره چارې څنګه پر مخ ځي؟
نوم محمد انور دی، خیری تخلص کوم، د پلار نوم محمد اکبر دی، د پخوانی استاد منصبان یا منصبداران څخه زوکر می په کندهار کې د ډېر خوشنۍ د کانسلر یا نوې زوکرې د داوود خان د کودتا په 1955 کال کې نو د کندهار څخه د پلار وظیفې په اساس کابل ته راغلم. ما کابل کې ژوند تیر کړی، ابتدایي مکتب مې دلته ویلی، کور مو په خیرخانه کې و. دا هر کم تر یو معین مودې چې 2012 پورې و. په 2000 کال کې زه د استاد په صفت په کابل پوهنتون کې پښتو څانګه کې مقرر شوم. هغه وخت یو معمول دا و چې اوس هم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دا دوړ زکه د وزارت قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري. په هغه وخت کې په دواړو کې کامیاب شوم. لومړی مې پورته و نو د څنګه هم ضرورت و د نامزدی په ویالي په صفت مقرر شوم. تر په ان ملای پورې مې کابل کې وم. البته په دغه ترس کې چې په کابل کې وم په چینو اداري پوسټونه کې مې هم کار وکړ. مثلا د کابل په انتون د ادبیاتو د پوهنتون د معاون په صفت لومړی هم د مدیر تدریسي په صفت د ضرورت په اساس چې څوک نه وي معاون په صفت بیا ډېره موده مې د کابل په انتون د استادانو د امیر په صفت باندې کار وکړ چې په سبا کې د استادانو امیر د کابل په انتون د علمي شورا غړی هم دي د تقرران څخه د کمیټه او د تصفیاتي کمیټه غړی هم دي. په دغه ټولو کې مې تر یو معینه موده پورې تر هغه وخت چې د کابل کې وم د څلور پنځه کاله مې د استادانو مدیریت چارې مختبی و. بیا نو دا راته څه په دوه تر یو لسم کال کې راغلم. فقط یو خبره د یادول وړ ده، هغه دوستان چې ما پیژنې کله په کابل پانتون کې و ما د خپل دفتر یعنی د کابل پانتون نوی فیصد مراسلات هغه زمانه کې اسما د دفتر د خو یعنی د معاونیت کې لري د لارې څخه چې بیا او فتر موږ دفتر ته او دا مراسلات دا مکاتب دا فورمې دا مسایل ما په هغه زمانه کې پښتو ته واړو دا هغه لاسرارون چې ما د استادانو د مدیریت په زمانه کې ترلو.
د مرکه په پای کې ښاغلی خیری کله چې د هند نوم رازینو خامخابه مقصد دی هغه چا لپاره چې له کلونو راځي تقریبا لس کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي ګرمي فورن ذهن ته راځي. په دا لس یو لس کلونو کې ګرمي څومره زحمت درکړ؟
دا پښتنه به ډیر عجیب وي یعنی چا خبره. په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره احسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولای شي. نو طبیعي ده ګرمۍ ډیره به حد ده. زه چې کله داسې یو خاطره تاسو ته کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم 2013 د جولای میاشت چې هوای ډګر کې ښه تاسو له ما فکر کاوه البته چې جولای میاشت ته ډیره ګرمي ده. ما فکر کوم چې دغه د تیارو ته الوتکو د ماشینونو بخار دی دا به وینو چې زه د په دغه څخه د هوای ډګر اوسم امکان لري هوا به ډېره سمه وي. خو کله چې زه تر کورې یم تر جنیو پورې تلم هماغه بخار هماغه د تیارو دود را پسې و. نو زه وروسته پوه شوم چې بابا نه دا هماغه بخار نه دی، دا یو عمومي بخار دی، یو عمومي ګرمي ده.
دا هند ده
په هڅه دا هند ده. نو دلته به حد مشکله خبره ده. په خو خیر دا ګرمسیله د تعلیمي برخې ده چې لکه هغه موږ تاسو په یو وخت کې دا ګرمسیله او ولایتونه چې په ژمي کې زه چالانه یې مکتبونه او په توګه کې رخصت کې نو دلته هم موږ تقریبا دوه درې اونۍ کې چې رخصت کې یو بیا نو تر جولای تر اخره پورې د جولای تر شلم یا پنځلسمې پورې د دوی بیا بیرته رجستریشن شروع کیږي. د دې نوم لیکنه بیا د جولای د اخره څخه یعنې د بلې میاشتې شروع سره هم بیرته ترسره کیږي. نو د ګرمۍ یو دغه تاتې چې بس د باندې نسو تللی یا به کور وي یا به هم دفتر وي. خو دفتر او کور یو څه امکانات دغه ده خو لارو داسې شیل لري او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیاروو.
د هند پلازمېنې نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انور خیری و چې د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو.com ته ورشي.